द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د نهي ورځ د کال 2014 جولای د میاشتې 15 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سارې شپږ، افغانستان کې پنځه، او واشنگټن کې د ګل ورځ د شپې 9 بجې دي. په دې نن ساته خبري خبرونه کې درته زه اشفاق مومن هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سرټی کې د پاکستان قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو څخه د ژغورنې ادارې اف ډی ایم ایس تر مشر د کډوالو لخوا د مرستو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په شکایتونو لړکړې شوې. د پاکستان بلوچستان صوبې خوزدار سیمه کې د موندل شوې ډلې ایس قبر د پلټنو کمیشن خپل راپور صوبایي حکومت ته ورکړی دی. او د مصر لخوا په غزا د اسرایلي بمباری د ودرولو لپاره وړاندیز ته حماس غاړه ایښو دی، خو اسرائیل وایي د نهي په ورځ به د ډزبندۍ په دغه وړاندیز غور کوي. قدر منردونکو په دې نیم ساعت خبري خبرونه کې به په مهمو موضوعګانو باندې شمېر راپورونه مرکې اورئ. موږ سره اوسئ، خو اول راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان قبایلی سیمو د قدرتي افاتونو د ژغورنې ادارې اف ډی ایم ایس تر مشر د شمالي وزیرستان به کورشو کډوالو ته په مرستو رسولو کې لم لیټ باندې د خپل څوکۍ څخه اخوا کړی شوی دی. د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د اف ډی ایم ایس تر مشر ارشد خان د لری کولو او د هغه پر ځای د انتظامی چارو سیکرټر عبدالمجید د لګولو بیانیه جاری کړې ده. د پاکستان قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پوځي عملیاتو نه د بیکوره شوو کډوالو شمیر نه لکه تر رسیدلې دی. په بونو کې اکثره کډوال د حکومت نه ګیلې کوي چې ورته مرستې په صحیح توګه نه رسول کیږي. بلخو د پوځي عملیاتو په حق له د پاکستان پوځ د تیرې ورځې راهیسې څه نه دی ویلي. د جمعې په ورځ په جاری شوي بیانیه کې د فوز د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر د اتل سترخګرو د وجنې دا وکړې وه. ولې د دغې خبرونو کوم آزادو سرچینو پخلی نه دی کړی. د پاکستان بلوچستان صوبې په خوزدار سیمه کې د ډله ایز قبر په پیخه د عدالتي کمیشن د پلټنو خپل راپور تیره ورځ د بلوچستان صوبې حکومت ته ورکړی دی. په دغه راپور کې د 50 کسانو بیانونه اخیستل شوي دي. د بلوچستان داخله چارو سیکرټر اکبر حسین دورانی ویلي دي چې جسټس نور محمد مسکانزی چې د دغه کمیشن مشري یې کول خپل راپور جمع کړ. دوی ویل چې دغه راپور تفصیل اولسته دی وخت نشي ښکاره کولی، او کله چې اعلی وزیر عبدالملک بلوس د خارج نه واپس شي نو بیا به اولسته ښکاره کول کیږي. یاد دی چې د روان کال جنوري میاشت کې د خوزدار په توتک سیمه کې ډله ایز قبر موندل شوی و. امریکا ویل دی که په افغانستان کې د انتخابونو د کره کتنې څه هم نتیجې راوځي، بایلونکو کاندید به په نوي حکومت کې رسمي رول لوبوي. د امریکا ستر چارواکي د شریک حکومت کوم د سخت وضاحت نه دی کړی، خو دا یې ویل دی چې یو حلقه به هم د حکومتي پروسې نه بهر نه ساتل کیږي. د خالی پورس د امریکا خارجه وزیر جان کیری په کوششونو د افغانستان صدرتي انتخابونو دواړه کاندیدان ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله په دې سلا شوې دي چې د ملګرو ملتونو د څارنې د لاندې دي د اچول شوو ووټونو کره کتنه وشي، او د دغې وتلې نتیجې به دواړو ته قابل قبول وي. د فلسطین په غزا پټۍ کې د اسرائیل لخوا د بمبارۍ د ختمولو لپاره مصر د ډزبندۍ یوه منصوبه وړاندې کړې ده. د مصر لخوا دغه وړاندیز کې په عارضي توګه د ډزبندۍ مطالبه شوي چې د نهي د ورځې به عملي کیږي. د دغې وروسته به د غزا سرحد پرانستل کیږي، او د اسرائیل او غزا د چارواکو ترمنځ خبرې به قاهره کې په دوه ورځو کې شروع کیږي. د حماس یو چارواکي ویلي دي چې دوی دغه پلان ته تیار دي. د اسرائیل یو چارواکي ویلي دي چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو به د نهي په ورځ غونډه د دفاعي کابینې رابلي او په دغه وړاندیز به غور کوي. بلخوا په غزا د اسرائیل بمباری کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېره 115 ته رسېدلې ده چې پکې اکثر عام بی ګناه خلک دي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دوی په عارضي توګه د لیبیا نه خپل سفارتکار راوباسي چې وجه یې د غلطه د امنیت خراب حالات دي. په خپله ویبپاڼه جاري کړل شوي بیان کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي دي چې دوی د تیرې هفتې راهیسې د دغه ځای نه خپل کارکوونکي راکموي، خو د دوی وایي چې په مکمله توګه یې د راوتلو فیصله د ترابلس په هوایي ډګر د دوو وسلوال ډلو ترمنځ د تازه انخطو وروسته کړې ده. دوی وایي چې په بنغازي ښار کې هم د یو یاغي جرنیل او د اسلامي تونلارو ترمنځ جګړه دوام لري. دوی وایي چې دغه د راوتلو فیصله عارضی ده. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل په اکثریت سره شام ته د مرستو وړلو یو قرارداد منظور کړی دی. د هفتو راهیسې د کوششونو وروسته چین او روس د کونسل د غړو ملکونو سره په دغه قرارداد سلح شوی دی چې له مخه به یې شام کې ځپل شوو خلکو ته د ژوند اساسي اشیا رسول کیږي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدرمنو اردوونکو، د ډیور رادیو سهرانۍ خبرونو ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غواګي. لومړی زو د پاکستان قبایلي سیمو شمالي وزیرستان څخه د بې کورشو کډوالو چې کوم ستونزې د هغې پلوته د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د اف ډی ایم ای کومه چې د قدرتي افتونو څخه د ژغورنې اداره ده، د دغې مشر ارشد خان د خپلې څوکۍ څخه اخوا کړې دی. دا فیصله تیره ورځ د گورنر لخوا په جاري شوې یو بیانیه کې مخې ته راغلې ده، او ویل کیږي چې دغه فیصله یې پس دغې وکړه کله چې په بنو کې د شمالي وزیرستان څخه د بیکورشکو او کډوالو ګیلې زیاتې شوې. په دغه حق لمسر د ډیور اډیو خاري خبريال عدنان بیټرنی خپل غټ ټلیفون دلاري ملګری دی. تازه تفصیل دغې نخلو. عدنان په خیر راغلی. ډیره مننه عدنان بیټرنی، تاسو سره په دغه حق لبانې پوره تفصیل څه دی؟
بل دې پر دې وایي چې دا کډوال چې کوم ځای ته راغلي دي، دا خیبر پښتونخوا په بندوبستي سیمو کتان ډېره اسماعیل خان بنو لکی مربت او داسې خو شنور سیمو کې خپل خپلوانو او کرایي په کورونو کې میشتي، او دې سره ځنې کورنۍ چې دي هغه کم ته هم راغلي دي. دا وایي چې دې ته چې کوم مالی برخې دي حکومت لخوا اعلان نه چروان دي، نو تقریبا نږدې 10,000 کورنۍ پر دغه مالی برخې هم رسول شوې دي. بل دا خبره چې کومه تیر دی گورنر دفتر نه جاری شوې ده، د اف ډی ایم ای کمشنر وو ډی جی ارشد خان هغه خپل چوکۍ څخه برطرف کړی شوې دي، او هغه په ځای د دفاع سیکرټریټ یو بل افسر عابد مجید هغه ته مرستیال په توګه باندې دغه واک یې سپارل شوې دي. گورنر لمانه چې کوم خبر مخې ته راغلی دی هغه چې دا ویل کیږي چې دا فیصله گورنر تر هغه وروسته کړی ده، کله چې تیر ورځ گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب عباس او دغه چې د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف بنو سیمه ته د کډوال چې کوم کډوال راغلي دي هغه ته دوه لپاره دوره کړی وه، او هلته کله چې کډوال یو شمېر چې کوم شکایت دی هغه د هغه مخې ته شیش له گورنر مخې ته، او گورنر هغه په اساس باندې د برطرف کو او د نوي مشر اعلان وکړي. د سره چې دا د گورنر د پنجاب د کوم وزیر لاو هغه د کډوال سره د 1000 روپۍ میاشتې چې کوم مرسته دا نقد هغه اعلان هم وکړي، او دا ویل چې د کډوالو ستونزې اور دي او دا به د ملک وزیر اعظم او خپل مشر ورور نواز شریف ته رسوي. بل طرف ته چې کوم ځای خلکو سره موږ دا خبره وسوي، نو مشرانو له هغه دا خبره غوښتې ده د چرواکو نه یا گورنر نه چې په شمالي وزیرستان کې آی ایس پی آر چې کومه خبره کوي چې تر اتیا فیصد نه زیات وخت په ذکر شوی دی، نو په دې کې د نور هم توندې راولي او وسلوال چې دی هغه د طرفه تیز تکولې کوي په وینا بدلی وي، نو هغه ورته دی بیا چې دی کوم د کور کډوال دی هغه بیا په ځګول لپاره هلې ځلې تدلې کې هغه دا وایي چې په کډوالې کې به ګون زیات ستونزمن دی، او د خپل په یلکو کې بیا بدرنګول غوښته چې دا هغه ځکه تدلې سره کړی ده.
عدنان بیٹنی د پاکستان فوز چکم د اطلاعاتو څنګه د ایس پی آر لخوا په عملیاتو باندې نن یا پرون داسې کوم راپور مخې ته راغلی دی وکنه
شمالی وزیرستان کی کرفیو دوام لري او خبر یعلان چیزی حل تنی شکلی او یک طرف خبر نا چکم مول ورطوائی دی جرنالیزم اصول مطابق اگر بازی دی ایس پی آر لخوا مخې ته راځي چونکہ تیر درې ورځې راځي کوم داسې بیان مخ ته نه راغلی دور د مخ ته ایس پی آر دغه دعوا کړې و چې په میرانشاه او میرالی سیمه کې عملیات ترسره کړي دي او په دې کې ډېر لس وسلوال وژلي او دغه سره د دې یو شپېر چې کومې ډیپوګان دي او دې څخه وسله هم نیولې شوې ده. دوی هم ویلي وو چې زلمګي برید کوونکو چې کوم ګاډي دي یا موټر سایکل دي یا دې سره داسې ټوپکې دي هغه هم د وسلوالو څخه نیولې شوې دي او دې پرېمیس کې دا هم ویلي چې وو چې پوځ چې دی هغه په کلیر کېدو باندې مخ په وړاندې روان دي او میرانشاه چې کوم دی د ذخیر او د میرانشاه سړک ته هغه هم په کلیر کېدو دي او میرانشاه اتیا فیصد زیاته علاقه چې دا کلیر کړې شوې ده خو په وروستۍ کښې داسې کومه خبره مخې ته نه دی راغلی چې هغه ایس پی آر پخلی کړی وي خو چې کوم عملیاتو په اړوند د ایس پی آر لخوا خبرونه راځي هغه یوازې شمالي وزیرستان میرالي چې په هغې کښې هوایي بمبار خبرونه ترلاسه کېږي او په میرانشاه کښې ځمکني عملیاتو چې کوم دي رپورټونه ترلاسه کېږي. تر دې وخته پورې دې په سلاو شمېره وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده او په دې کښې دې بهرنیان چې د سره خارجیان یادوي د هغه یاد کړي دي او په جواب کښې شل امنیتي سرتېرو د مړینې څخه هم ویلي دي خو له ازادو ذرایعو د خبرونه تر دې وخته پورې چې تصدیق چې دی یاسپینوی هغه مخې ته نه دی راغلی.
ډېره مننه عدنان بیټني، ډېره مننه ستاسې،
خوشحاله اوسې،
ډېره مننه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د پاکستان شمالي سیمه سوات سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزئی نایجیریا ته سفر کړی دی او د نایجیریا د صدر سره یې لیده کاته کړې دي. نوموړي دغلته کې چې کوم جینکۍ او یو پورې دغلته کې چې کوم اسلامي توندلارې دي بوکو حرام له هغوی لخوا چې کومې تښتول شوې وې د هغې د راخلاصولو په هڅو کې هغه دغلته کې تللې ده. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو ته زموږ همکار محمد اکرام وړاندې کوي.
د نایجیریا صدر ګوډلک جنتن سره د ملاقات په وخت ملاله یوسفزئی په نایجیریا او نړیواله ټولنه باندې زور راوړو چې د بوکو حرام تندربه ډلې لخوا تختبل شوو د سکول جنکو راخوشي کولو لپاره کوششونه تیز
کړي.
زه تمه لرم چې نړیواله ټولنه به دا مسله ډیره اهمه وګڼي او د دې لپاره به سنجیده ګام واخلي ځکه که چیرې موږ دا سوچ کوو چې دا ملک په افریقا کې ډیر لرې دی او دا به نورو ملکونو باندې اثر ونه غورځوي نو موږ په غلطه یو.
د شمالي نایجیریا چې بوک سیمینا د دغه جینکو د تختبلو درې میاشتې شوي حکومت وایي دوی ته پته ده چې جینکۍ چیرته دي او د دوی په راخوشي کولو کار کوي خو په دې خبره زور راوړي د دوی معلومات ښکاره کول ډېر نازک دي. د تختبل شوو ماشومانو پلاران وایي د معلوماتو نشتوالی د دوی په غم کې نوره هم اضافه کوي. ځینې تختبل شوو ماشومانو مور پلارانو سره د ملاقات په وخت ملاله ژمنه وکړه د هغوی خوشې کولو لپاره به خپل کوششونه جاري ساتي.
زه دغه جنکۍ خپلې خویندې ګڼم، دوی زما خویندې دي او زه به تر هغه د دوی دپاره خبره کوم تر څو چې دوی راخلاصې شوي نه وي.
د بوکو حرام مانه ده غربي تعلیم ګناه ده. د ګل پورس انټرنیټ باندې خپره کړې یو ویډیو کې د دغه تندربه ډلې مشر ابوبکر شکاو یو ځل بیا خپله غوښتنه کړې چې د تختبل شوو جنکو راخلاصولو په بدل کې دي د بوکو حرام قیدیان خوشي کړی شي. شکاوای د نایجیریا خلک وایي زموږ جینکۍ واپس راولئ خو موږ صدر ګوډلک جنتن ته وایو زموږ نیول شوي جنګیالي او زموږ پوځ راپرېږدئ. نایجیریا په تیر وخت کې هم د بوکو حرام ډلې سره د قیدیانو تبادله کړې خو د لندن د څېړنې ادارې چټم هاوس سره کار کوونکي الیزابت ډانلی وایي دغه ډله اوس ډېره مضبوطه شوې.
ستاسو واسطه اوس د یو زیات مضبوط او خطرناکې ډلې سره ده، او د حکومت دغه ډلې ترمنځ د اعتماد تعلقات تر ټولو زیات خراب دي. موږ لا دا هم هیرول پکار نه دي چې څنګه د کال 2015 انتخابونه رانږدې کیږي، د بوکو حرام متعلق مسلې او دا معامله په کومه طریقه حل کیږي، د تبا یو غټ سیاسي رنګ ملاویږي.
ملالا یوسفزی د ګلپورس د 19 کالو شوې، نوموړي ویلي د خپل زیږیدنې کلیزې خواهش یې دا دی چې د هغې په وینا زموږ جینکۍ په دې وخت واپس ژوندۍ راوستې شي. د تختبل شوو جینکو مور پلارانو د ملالا لخوا آګاهۍ پیدا کولو کوششونو هرکلی کړی.
زموږ د ویبپاڼې پته ده www.voadivaradio.com.
ملالا یوسفزی د زیږون ورځ 13 ورځ په پیښور کې اون منزل شو. په دغه کې یو شمیر د مدني ټولنو خلکو او ځنې پروفیسرانو سکالرانو هم برخه اخیستې ده. د ډیو رادیو خبریال مدثر شاه په دغه یو راپور تیر کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
هر څوک د ملالا یوسفزی د زیږون ورځ د جولای 12 نیټه د خومداغې په خواهش د ځوانانو د نړیوالې ورځ 14 جولای په موقع پرون ماخام سرخار پیښور کې داغې 12 کلیزه ونمانځل شوه، چې پکې د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو، د مدني ټولنو فعالینو او تعلیمي ماهرانو برخه واخیسته. او په دغه موقع سیړونکي ډاکټر خادم حسین ډیو راډیو ته وایي ملالا هغه ټولې مفکورې د خپلې قربانۍ په ذریعه رد کړې چې ګینی پښتون قوم د تعلیم، پرمختګ او امن دوه
یو مفکوره دلته دا جوړې ده چې دی سکولونو ته تګ یا مکتبونو ته تګ یا پوهه حاصلول دا شاید چې د مغربي تهذیب سره تړلې چل دی، او دا د پښتنو سماج چونکې تباه کوي، د دې دیشن دغه سکولونه روانول پکار دي. ملالې داسې وکړه چې دغه مفکوره یې ما تکړه، او د هغې په ځای یو داسې مفکوره منځته راوسته چې د پوهې حصول دا د پښتون سماج د تیر شوي بلا پیړو راسي یو اجتماعي خواهش پاتې شوی دی، او دا د ځمکو د خوره کې ټوکېدلې خواهش دی، او داسې د چاپ سازش یا د چاپ مرسته باندې نه کوي.
د کلیزې دغه دستوره کې یو شمېر ویناوالو په دې د افسوس څرګندونه کوله چې اوس هم باقاعده په شعوري توګه د ملالې د شخصیت د مسخ کولو هڅې کیږي، ځکه چې ټولې نړۍ دغې ته پیرزونې وړاندې کړي، خو د پښتنو دښمنان یې اوس هم مخالف دي. خو د عوامي نشلګون صوبایي عمومي سکرتر میا افتخار حسین وایي ملاله د ټولو پښتنو ویاړ دی.
او دا د ملالې په شکل کې صرف د ملالې نه، زما د پښتنو د ټولو بچو خوشحالي ده، دا د ټول قوم خوشحالي ده. دا ملالې به یو ورځ هم په قومي سطح باندې د دې ورځ منځل کېږي، او دا پښتانه به چې کوم دی هم دغه د ملالې په سوچ ترکیم کوي، او دا رجت پسند قوتونه به وار خوري، او دا ترکیب پسند قوتونه انشاءالله دی به چې کوم دی ګټه مومي، او دی به چې کوم دی نو راته مومي، او په دې وطن کې به امن راځي.
او دغه یو پیغله ثانیه خان وای ملالې ځوانانو ته د علم، پوهې او سولې پیغام ورکړی دی.
ملالې ځوانانو ته دا پیغام ورکړی دی چې تاسو خپل تعلیم په هر حال کې جاری وساتئ، او جهالت اندیرو نه ځان روباسي، تیارو نه ځان روباسي، او مخ کې لاړ شي. زمونږ قوم، زمونږ پښتانه و ترقی ځکه کوي چې وایي تعلیم او پدې خپل معاشره کې خپل ځای کې امن پیدا کی، او دا هر څه تعلیم نه بغیر ممکن نه دي.
د ملالې یوسفزی د 12 کلیزی په موقع نه کاونکو په صوبایي او وفاقي حکومتونو ټکونه وکړل چې دواړه د ملالې د خدماتو د اعتراف لړک هیڅ کام نه پورته کوي. او د غونډې سکرتر وتلی خبريال شمیم شاهد په دغه موقع دوه قراردادونه وړاندې کړل. دغه غونډه کې د عوامي نیشنل پارټۍ، پیپلز ګوند، قومي وطن پارټۍ، نیشنل پارټۍ او پښتونخوا ولسي تحریک غړي موجودو، خو منتظمینو ویل د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف او مسلم لیگ نواز ډلې مشرانو ژمنه کړې وه چې غونډه کې به برخه اخلي خو را نغلل. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو ده.
د فلسطین په غزا پټې سیمه کې د اسرائیل لخوا د بمباری د ودرولو لپاره د ډزبندۍ وړاندیز د مصر حکومت وړاندې کړی دی چې ورته حماس ډلې غاړه کې خو دی. خو اسرائیل وایي چې د نه په ورځ به د اسرائیل وزیر اعظم د کابینې چې کوم د هغه دفاعي کابینې غړي دي د هغې غونډه رابلي او د دغې پیس وړاندیز په حق به دوی په دغې باندې غور کوي. نو په دې باندې زمونږ همکار سمین احسان یو راپور تیار کړی دی، راځئ چې ته غوږ شو.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو به د نهې په ورځ خپله فیصله کوونکې سیکیورټي کابینه راغواړي چې په غزه کې د ډزبندۍ په لړ د مصر په وړاندیز غور وکړي. دغه خبره یو اسرائیلي چارواکي کړې. دغه چارواکي د ډزبندۍ په لړ مثبت ښکارېدو او زیاتې کړه د یوې هفتې راهیسې د اسرائیل لخوا جاري حملو په وجه حماس ډله کمزوره شوې ده. دغه وړاندیز د غزه او اسرائیل موجوده جګړه ختمولو په لړ یو سنجیده ګام ګڼل کیږي او د حماس یو مشر چارواکی هم وای دوی په پلان آماده دي. سرکاري خبری ایجنسی ایم ای این ای وای دغه وړاندیز د مصر لخوا د ګول په ورځ ورکړی شوی وو او دا به د نهې په ورځ عملي کیږي او د دې تر مخه به د 1200 ساعتو دننه ډزبندي وشي او پس د دې به د دواړو اړخونو ترمنځ د 800 ساعتو دننه په قاهره کې خبرې اترې شروع کیږي. د نړۍ لخوا په غزه پټۍ کې د یوې هفتې نه جاري جګړه بندولو لپاره فشار رو پر رو زیاتېدو نه باوجود دواړو اړخونو د ګول په ورځ هم په یو بل حملې کولې او د جنوبي غزه خان یونس کې دوه اسرائیلي هوایي حملو کې د څلورو فلسطینیانو د مرګ نه پس د وو ورځو نه جاري په دې خونړۍ حملو کې د وجلې شوو کسانو شمېره 115 ته رسیدلې او په دې کې د ښځو او ماشومانو په شمول ځینې تندرو هم شامل دي. ملګري ملتونه وایي په غزه کې اسرائیلي بمباری په وجه وجلې شوي 70% عام خلک دي. اسرائیل وایي د حماس لخوا چې وسه پورې کم راکټونه د دوی طرف ته داخله شوي په هغې کې هیڅ قسمه مرګ جوړه نه ده شوې او د اسرائیل دفاع وزیر موشي یالون وایي دوی به تر هغه د حماس او د نورو ترهګرو تنظیمونو پر ضد کاروایی جاري ساتي تر څو چې د ټولو اسرائیلي اوسیدونکو حفاظت یقیني کړی نه وي. یو این وای د دې جګړې په وجه شمالي غزه نه 1100 پورې فلسطینیان په 8 کیمپونو کې په پناه اخیستو مجبوره شوي دي. د غزه په دې حالاتو د امریکې وایټ هاوس ویاند وایي امریکا به په دې علاقه کې حالات په سمه راوستو دپاره په هڅو کې برخه اخلي او یورپی یونین هم ویلي په سیمه کې د دواړو ډلو سره خبرې اترې کوي چې دغه جګړه ختمولو دپاره سهل راوباسي. د دې نه علاوه عرب لیګ هم په ټوله نړۍ غږ کړی دی چې اسرائیلي حملې ختمولو دپاره دی خپل کردار ولوبوي او ویلي دي په غزه باندې په بمباری نوره چپه خوله نشي پاتې کېدی. مصر او قطر هم په سیمه کې په امن هڅو کې لګیا دي خو د دوی هڅې هغه وخت مشکلاتو سره مخ شوې چې کله حماس وي تش د خاموشۍ په بدل کې خاموشي نه غواړي او هم په دې وجه وسه پورې داسې هیڅ اثر نه ښکاري چې اسرائیل یا حماس به د خپلو کړو نه لاس واخلي.
ملګرو ملتونو امنیتي شورا یا سکیورټی کونسل په اکثریت سره شام ته د مرستو وړلو یو قرارداد منظور کړی دی. د هفتو راهیسې د کوششونو وروستو چین او روس هم د کونسل د غړو سره په دغه خبره سلا شوي دي چې له مخه به یې شام کې ځپل شوو خلکو ته د ژوند اساسي اشیا رسول کیږي اگر که د شام حکومت دغې ته تیار نه وي. په دې باندې د وایس اف امریکا راپور تاسو زمونږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
د هفتو سخت مذاکراتو پس روس او چین د شورا نور غړو سره مرګري شوي او د دې ګام مرستې کړي. قرارداد 2015 د فروری د هغه قرارداد تسلسل دی کوم چې د امداد په حق له خوشام کې جګړمار ډلو د قرارداد خاطر کې نو راوستې او له عمله یې شام کې نور کسان خوار شول. پخوانی اوسنی قرارداد کې ډیر فرق دی او سیاستدانانو دا تمه ده چې اوسنی قرارداد به ډیر اثر وغورځي او هغه دا چې دې قرارداد سره به د ملګرو ملتونو امدادي ادارې او د دوی ملګري کولی شي چې شام ته د څلور اړخونو نه امداد وسي او دې کار لا به د شام د حکومت د اجازه ضرورت هم نه وي. دوه د ترکیې او د شام د پولې نه، یو د عراق او څلورم د اردن د غاړې نه به شام ته کولاویږي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیره سمانتا پاورز وایي دې سره به د دوایانو او خوراکي امداد رسد دوه چنده شي.
This resolution will allow critical aid to reach up to 2 million Syrians who have been denied adequate assistance for the past year and suffered immeasurably as a result.
دوی کوچری دا قرارداد عملی شو نو شل لکه شامیان ته به امداد ورسی سوک چې د تیر کال راهسی خوار دی او د قرارداد سره به ملګری ملتونه کولی شي چې د حکومتي او یاغیانو ترمن سیمو کې آزاد تګ راتګ وکړي. خوشام تا دا نوی اڑخونه چې ملګرو ملتونو په غور کوي لانجمن کېدل شي په داسې حال چې اسلامي یاغي ډلې دې کې په ډېر ځایونو باندې موجودګي لري او د اردن او شام پولې یو اړخ هم دا رقم ستونزو له امله د نظره غورځېدلې و. دا قرارداد دا هم غواړي چې ملګرو ملتونه به د شپږو میاشتو لپاره د څارنې پروګرام عملي کوي او دوی به شام ته راتلونکي ټول سامان لټوي چې د امدادي سامان بیرته بل سره ونړي. د لکزمبرګ سفیره سیلویا لوکس د اردن او د آسټرالیا خپل سیالانو سره په شریکه دا قرارداد لیکلی او وایي دا قرارداد غاښونه لري. میرمن لوکس وایي
is an operational and specific document. It is innovative. We frankly hope
قرارداد 2015 باندې عمل کی دی شي او دا نوی لارې لټوي. مونږ هیله لرو چې دا به پزمکه باندې خکارو کی او کچھ ری دی قرارداد په ټول اڑخونه باندې عمل اون کړی شو نو بیا به د دې انجام هم د قرارداد 2016 پشان وی او امنیتی شورا وای چې دا سې کېدو ته بنه پرېګ دی. د شام د ائتلاف خصوصي نمائنده نجیب غادبیا وای د در ډله په دې قرارداد د عمل او امدادي رسد په خپل سیمو د پرېخودو انتظام کول شي. د شام صدر اسد انتظامی نمائنده بشر جعفری وای امدادی کار لا سیاسی رنگ نه دی ورکول په کار او هیله لري چې د یادو سیمو د کومو ځایونو نه چې امداد شام ته راوړي به د وسلې د قاچاق لپاره نه پکاریږي. ملګری ملتونه وایي 11 میلیونه شامیان امداد ته اړتیا لري چې 6.5 میلیونه په کور دننه بې کوره دي او 4.5 میلیونه ګران پراته سیمو کې اوسي. 15 لکه پورې شامیان په جګړه کې ګیر دي.
اوس باندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري
په جینکو د اخراجاتو کولو فائدې بشمیره دي او خصوصا چې کله په جینکو تعلیم وکړی شي نو دا خو بیا ډېرې سودمند شي. د جینکو په تعلیم د اخراجاتو فائده نه یوازې جینکو ته وي، ورې د جینکو د خپل ذات نه علاوه د تعلیم یافته جینکو خپلو کورانو او معاشرې ته هم ډېره فائده رسي. یوه جینه چې په سکول کې څومره کلونه سبق ووي نو د هر کال په سر راتلونکو وختونو کې د هغې ګټه 10 تر 20% پورې زیاتیږي. یوه تعلیم یافته جینۍ د خپلې ګټې وټې 10-20% برخه خپلې کورنۍ او معاشرې سره شریکوي. د ودېدو په صورت کې د تعلیم یافته جینۍ بچي د 50 کالو تر عمره پورې د مرګ نه د 1/2 په حساب بچ وي. دغه شان د تعلیم یافته مور بچي زیات صحتمن وي او د نورو ماشومانو په نسبت زیات سکول ته ځي. خو باوجود د دې دا وخت په ګرد دنیا کې 2.8 میلیونه جینکۍ سکولونو ته نه ځي او نورې په لکونو خپلو سکولونو کې د خپلو سبقونو د جاري ساتلو مبارزې کوي. په دې سبب د جینکو د تعلیم د موقعو زیاتولو دپاره د امریکې حکومت د نړیوالې ترقې د خپلې ادارې USAID په ذریعه یو منصوبه شروع کړې ده چې نوم یې د جینکۍ تعلیم حاصلولو ته پرېږدي. امریکې د دې منصوبې تر مخه د کال 2014 د جون په آخر کې 50 ملکونو کې د تعلیم پروګرام ته د 23.6 کروڑ ډالرو ورکولو اعلان کړی دی. دې رقم نه به نایجیریا ته 9.6 کروڑ ډالر ورکولی شي چې نایجیریا په خپلو سکولونو کې د داخلو او 50 لکو داخلو سکول ماشومانو ته د لیک لوس د ښودلو عمل ښه کړی شي. په دې 50 لکو کې نیم په نیمه جینکۍ دي. په افغانستان کې به دې رقم نه 500 زرو کمیونټي تعلیمي کلاسونو کې هغو 1,00,000 جینکو ته سبق ښودلی شي کومې چې د سرکاري سکولونو نه لرې اوسیږي. امریکا به یونیسف سره په شریکه سویلي سوډان نه د جنگ د لاسه تښتېدلو جینکو او الکانو ته په هنګامي بنیادونو تعلیم ورکوي. دغه شان امریکا به اردن کې اوسیدونکو 1,00,000 شامی ماشومانو ته هم د تعلیم په ورکولو کې لاس امداد کوي. USAID په ګواتیمالا کې هم د کلیوالو علاقو د طالب علمانو معیاري تعلیم ته په رسیدو کې د اسانۍ پیدا کولو په کار 2.5 کروڑ ډالر خرڅ کوي. د ګواتیمالا د کلیوالو سیمو په طالب علمانو کې هم نیم په نیمه جینکۍ دي. په دې ټول صورتحال د USAID منتظم ډاکټر راجیو شاه خپل یو بیان کې ویلي دي چې کله چې جینکۍ تعلیم نه منی کړی شي نو د دې وبال په ټول انسانیت پریوزي. جینکولا د تعلیم ورکولو تحریک یو داسې تحریک دی چې د هغې تر مخې ټولې دنیا ته دا پیغام ورکولی کیږي چې تعلیم یافته جینۍ د خپلې کورنۍ او د خپلې ګوندۍ د نیستۍ د جون نه د رایستو طاقت لري. اوس وخت دی چې مونږ ټول په ټوله دنیا کې هر چرته هلکانو سره یو برابر جینکو ته د معیاري تعلیم د ورکولو په حق کې راپورته شو.